په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل ګړای کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام سندرې جادوګرې دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټ کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د پېښور آرمی پبلک سکول د حمله په اړه له رواني مقدمې لاس اخیستی. د پښتون ژغورنې تحریک مشر ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیس پخوانی افسر روان ورته د سزا ورکولو او د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. ایراني رسنۍ وایي د تهران سره نږدې و سامان ملک الوتکه چې په کې لږ تر لږه 9 کسان ناست وو د حادثې ښکار شوی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د پېښور آرمی پبلک سکول د حمله په اړه لروانی مقدمه لاس اخیستی. د دوشمې یعنی نن د اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا لوی څارنوال د سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه بنچ ته د برید په تړاو د جوړ شوي عدالتي کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړ. عبداللطیف یوسفزی وویل کمیشن د 130 کسانو شهادتونه اورېدلي دي او د 109 کسانو لا پاتې دي. هغه زیاته کړه تر څو ټول شهادتونه وانه اورېدل سي تر هغو پورې رپورټ نسي مکملولای. چیف جسټس ثاقب نثار پر دې خبره امر ورکړ چې له بشپړېدو سره سم د رپورټ جمع کړل سي. هغه زیاته کړه له دې مقدمه نور لا سختي. ثاقب نثار د 2013 کال د اپریل په میاشت کې هغه وخت له خپلې غاړې نوټس اخیستی و چې په پېښور کې د اورېدنې پر مهال د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو له هغه د انصاف غوښتنه وکړه. سپریم کورټ د اکتوبر په میاشت کې د برید پاړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړ. د 2016 کال د دسمبر په 14 نیټه وسلوالو پر آرمی پبلک سکول برید کړی و چې په کې د شاوخوا 130 ماشومان په ګډون 150 کسان وژل شوي وو. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې د 2013 کال د کیټ ویب نومي جایزه پاکستانی خبریال اسد هاشم ګټلې ده. آژانس وایي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلې چې هغه په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او د مذهبي سپکاوي پر موضوعاتو رپورټونه چمتو کړي وو. فرانس پریس خبری آژانس په آسیایي هیوادونو کې میشت هغو ځایي خبریالانو ته جایزه ورکوي څوک چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې رپورټونه جوړوي. 3 کلن اسد هاشم د هغو پښتنو مذهبي لشکوي په اړه رپورټونه برابروي چې د پاکستان له لوري د وسلوالو ضد جګړې پر مهال ځورېدلې دي. د فرانس پریس خبري آژانس د آسیا او آرام سمندرګي سیمې مشر فیلیپ ماسونټ ویلي دا وخت په پاکستان کې خبریالان له ګواښونکو حالاتو سره مخامخ دي او په داسې حالاتو کې اسد هاشم په زړورتیا او خپلواکه توګه داسې کار وکړ چې هم د دې لپاره کیټ ویب جایزه جوړه شوې ده. اسد هاشم ویلي ویاړ کوي چې ججانو د هغه کار ستایلی. نوموړی به په مارچ میاشت کې په رسمي توګه جایزه ترلاسه کړي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتین ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راون ورته د سزا ورکولو او د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. پرون پټان کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د لومړي ترین په مناسبت جلسې ته منظور پښتین وویل
جلسه پیغام دادای چراوان ور د نقیب شهید قاتلون کله هم معاف نه دی. هغه امیر تل تر تل یو سوتی سو پر اساس د نقیب قاتل پانسه ته نوی رسلای تر پر امیر په هیڅ صورت پر دینا امیر چې کومه نورې مسلې دي او یو هنه پوت کیږي.
هم پرون د نقیب مسعود تلین په مناسبت د هالند پلاډن یونیورسيټي کې غونډه وسوه او د دې غونډې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر طارق عالم مشالړي ټول د غونډې ویناوال باور لري د نقیب په وژنه کې وزیر راونور نه بلکې نور کوتونه هم لاس لري. تیر کال د جنوري په 14 نیټه د کراچي پولیسو پخوانی افسر راونور وویل چې نقیب مسعود له تریک طالبان سره د تړاو لرلو په تور وژل شوی. وروسته حکومتي پلټنیز ډلې نقیب مسعود بېګناه وګرځاوه او پر راونور یې تور پور کړ چې د نقیب مسعود د وژلو حکم یې کړی. راونور د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې په ضمانت خوشي شوی او سپریم کورټ له هیواد د بهر تلو درخواست هم رد کړی. دی په دې قتل کې له لاسه لودلو انکار کوي. د منځري کورمی یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ووټونو اندراج لپاره د مرکزونو شمېر زیات کړي. په سیمه کې مدني فعال اکرام الدین پرون ناوخته مشالېډي ټول په تیرو انتخاباتو کې د ډیرو ووټونو ناسم اندراج جوجي د دې سیمې په انتخاباتو اثر شوی وو. په کورمی کې د روان میاشتې له 10 تر 19 پورې د ووټ اندراج لپاره انتخاباتي کمیشن یو کمپاین پیل کړی او د دې کمیشن چارواکي وایي په ضلع کې دا مهال د ووټونو اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت زیات دي. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ویلي له خیبر پښتونخوا د فاټاتو شاملېدو وروسته هم په دې سیمه کې پرمختیایي چارې نه دي پیل شوي او دوی به په دې لړ کې خپل تحریک ته دوام ورکوي. ملک شاهجان پرون مشال ریډیو ټول په قبایلي زیرو کې د زر تر زره بلدیاتي ټاکنې وسی او ورته د ان اف سي اوارډ کې خپل برخه ورکړي. نوموړي زیاته کړه حکومت د قبایلو ته د پرمختیایي کارونو لپاره هر کال د یو سل لس ارب روپۍ ورکولو وعده عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو او پرمختیا ته ژمن دی او د دې لپاره اقدامات کوي. ایرانی رسنی وایي له تهران سره نږدې یو سامان وړونکی الوتکه چې پکې لږ تر لږه نه کسان ناست وو د حادثې ښکار سوی ده. د ایران بیړنۍ چارو وزارت ویان د پیر حسین سرکاري ټلویزیون ته ویلي د الوتکې له ملبې د اوو کسانو مړې را ایستلي او د لټون عملیات لا هم دوام لري. د ایران پوځ ویلي د الوتکې کې له قرغیزستان څخه غوښه وړل کېده چې په کراچ ښار کې په فتا ایرپورټ د بیړنۍ ناستې کولو هڅه کوله خو د رنوی په پای کې له یو دیوال سره تر جنګېدو وروسته قرباندی ور بل سو او حادثه شکار سو. د ایران سرکاري ټلویزیون د خبر تر مخه د الوتکه د قرغیزستان و خو بیا د قرغیزستان مناس هوای ډګر ویاند وای الوتکه د ایران د پیمان هوای شرکت و. امکان دی نن د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د خبرو مهمه موضوع د خبریال جمال خاشوکی د وژنې پلټنې وي. جمال خاشوکی د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکونکی و او د سعودي عرب په شاهي کورنۍ باید تنقید کولی. د امریکا استخباراتي ادارې سیایې د معلوماتو تر مخه پر محمد بن سلمان تور دی چې هغه د اکتوبر په دومه په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د خاشوکی د وژنې حکم ورکړی و. د سعودي عرب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. مایک پومپیو پرون ریاض ښار ته ورسېد او له سعودي چارواکو سره د خاشوکی پیش پاړه د بحث کول لپاره ولیدل. خبرونه پای ته رسیدل او اوس مرابیا کم خان د موسم او کرنسی حال ورکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلوی خروپی او پنسوس پیسې اخستی کیږي او په یو سل سلوی خروپی خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل اوه اویا روپی او په یو سل اوه اویا روپی او دیرش پیسې. یو یورو په یو سل اته پنسوس روپی او شل پیسې او په یو سل اته پنسوس روپی او اتیا پیسې. یو ریال په شپږ دېرش روپی او نوي پیسې اخستی کیږي او په اووه دېرش روپی خرڅول کیږي. یو درهم په اووه دېرش روپی او نوي پیسې او په اته دېرش روپی. یو افغانۍ په یو روپی څلور اویا پیسې او په یو روپی شپږ اویا پیسې او په یو پاکستانی روپی درې سوه لس ایرانی ریالونه اخستی کیږي او په یو پاکستانی روپی درې سوه اته ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت دوه او زیات نه زیات شپاړس، بنو کې دوه اوولس او په کوټه کې منفي اته او اوولس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پختون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پختونخوا په ټانګ کې یوه درنه ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د سیمې هغه کسان هم ورغلي ول چې په ماین چاودنو کې خپې او لاس بایللي دي.
ما ته مینونه راوچلېدل، ما دواړه پښې کړسولې او دغه ته راغلی چې دا مور پښتنو سره دا ظلم زیاتی کیږي. ایسوکې دا پیغام اروینه
د کورمې اوسېدونکو له حکومته غواړي چې د رایو یا ووټونو د اندراج چارې ورته اسانې کړي.
تو تا سوال دو په کلی کې ملو شي نه ځان دا په ایمو علاقې دو لپاره بلکې ایجنسی دو لپاره د فائدې خبرې.
او د دې ونه په سندري جادوګری خبرونه کې د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفي د ژوند او هنر حال او دغه مشهورې سندرې اوري.
بهارو پھول برسا میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے.
کله دا د مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین دی وي درنې ولسی غونډې په ترڅ کې ولمانځه. غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د نقیب د وژنې یو کال پوره شو خو حکومت لا هم دغه قاتل ته سزا نه ده ورکړې. د جلسې ته د ښځو او ماشومانو په شمول د پښتنو له بېلابېلو سیمو په زرګونه خلک ورغلي ول. په غونډه کې د لادرک کسانو د کورنیو غړو او په مانونو کې د لګیدلو یو شمیر کې لګیدلو یو شمیر کسانو هم ګډون وکړ. سیلاب مسعود حال راکوي.
په دغه موکې د یو بې درکه زوی مور چې کوم خپل نوم جواد نه کا د جلسې حاضرینو ته په دا رنګ وژغېده.
مهرباني وکړه ډېر ظلم جوړ راوند پیر و بچی رو پته دی ولی کنت ولی کنت کی سړی مې ورته جامز باندې ورته نه کوم انګور ولاره چلا ولا پتران ته دې مو دا خاطر وا بل دا خاطر جو الله تر پته دې بل یې هونه تر جو پای ورته دی وای و پور دا دان تا دا ډول هور کنه چې لا هون دې توتا دې الله ای له مې مو دا خاطر وا بعد دې قدم جولا
په منونو ال ویتلی یو ژوندکای جلکې دغه جلسه ته پسای هله راغلی و دا غوی خبره هم وار وای
یما بختمر نامه دا جندول تر غلی مړ میلې سوی دی خپل بال بشت مې روزي غټله او دغه روزي باندې ماته مینونه راوچله د لمات واړه په کټ سولې ته په 2018 سې د ولسمې میاشتې 3 تاریخو چې ماته را چلول دي علي تر اوسه په 2019 پرې لمات شه بړې دي زه دا یې صدا یم منظور پښتون ننګیال بیٹا نه علي وزیر دا سیما وینی سیمور پښتون سره داسې کار سوی دا بس دغه تر غلی صدا مور پښتون سره دا ظلم زیاته کیږي ایسو کې دا پیغام اروینا
حمید املاینو منظور جلسه تر غلی زیاته کار غلی کنا چې منظور د مو بشا وینی کنا چې مخه مو جا خبر اسوي چې د مو غنه نور مشومان خپل سینه پرې دی چې دا یې جا خبر اسوي
د جلسه په ورستون کې د غرزنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په ځانګړیو خبرو کې په دا رنگ وژغه دا
جلسه پیغام دادای چروان ور د نقیب شهید قتلون کله هم معاف نه دی هغه مشتل تر تل یو سوتی سوپر اسید نقیب قتل پنځه تنه بیر صدای تر پر امیر په هیڅ صورت پر دینه امیر شکی مې نورې مسلې دی او یو هنه پته کیږي امیر کیم شار تدریمی یک شار خلق روو دی په زرینا جلسه کوي مطلب دا شروع چې پښتین کوم متحد شوی دی دغه اتفاق کړای دی لازم پښتون د شپند اخلاق پکړو کو چې د دې ذکر کرور دی امیر په دغه سر جلسه کوي کوي اسلام آباد ته تیوری دی دا غونډه پورې وکړي ان شاء الله پښتین کوم په غټ قوت سره وسر ټول شوی دی دا خپل منطقي انجام ته دغه سره مون راسیږي
په دغه مو کې منظور پښتین دا اعلان هو وکړل چې دراتلون کې میاشتې په اولینه نیټه با د پښتین ژغورنه غورزنګ کلی زیل منځلو په لړ کې بلای والو یا جلسه کېږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د اروپا په سویډن او هالند هیوادونو کې میشتو پښتنو هم د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود لومړی کلین په مناسبت غونډې کړې ده مسافر پښتانه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړې دي په خپلو غونډو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي مسعود تیر کال د کراچۍ پولیسو له تحریک طالبان سره د تړاو په تور په یوه جالي مقابله کې وژلی او د هغه د وژنې لپاره د کراچۍ د پولیسو یو پخوانی افسر راو انوار تورن پیژندل شوی دی تفصیل عبدالحی کاکړه
نقیب مسعود تیر کال د جنوري په شپږمه په کراچۍ کې ورک کړل سو چې بیا هم د دې میاشتې په 13 نیټه د پولیسو افسر راونور وویل چې هغه له تحریک طالبان سره د تړاو درلودلو په تور له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی وروسته ګډې حکومتي پلټنیزې ډلې هغه بې ګناه وګرځاوه او پر راونور یې تور پورې کړ چې د نقیب مسعود د وژلو امر یې کړی دی د راونور پر ضد مقدمه درج شوه چې وروسته هغه ځان پولیس ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل سو دا مقدمه وچلېده خو د کراچۍ یو عدالت راونور په ضمانت خوشی کړ د نقیب مسعود وژنه د پاکستان سیاسي ګوندونو غندلې وه او د هغه قاتلینو ته سزا غوښته وه د جنوري په 13 یعنی پرون د نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره کېدو پر مهال په ټانکی د جلسې ترڅنګ په اروپا کې هم د هغه لومړی تلین ولمانځل سو د هالند لایډن پونتون په تالار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډه کې یو شمېر پښتنو ګډون وکړ پر دې موقع په تالار کې د نقیب مسعود لوی لوی تصویرونه لګول شوي وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د هالند مشر طارق عالم پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل ویناوالو د نقیب مسعود پر وژنه خفقان وشود
مون خود نقیب شهید چونکه هغه یو ډیر ځواني مرګ یو معصوم خوبونه درلودل او ډیر په بیرمایه طریقې سره هغه وژل شو پاغه والا باندې مرګري خپل تاثرات اظهار کوي چې ولې دا کار وشو او د دې شاته یعنی د چا لاس دی پښتنو د دغې د بشري حقوقو اړوند هم شکم دنم مرګري لګیا دي خبرې کوي په پښتنو شکم ظلم روان دي د دې ظلم مخنیوي بسنګ کیږي
د دې ترڅنګ د یک شمې فرض هم د سویډن په مالمو شار کې د نقیب مسعود لومړی تلین ولمنځل سو چې پکې له ډنمارک او شاوخوا سیمو څخه ورغلو پښتنو ګډون وکړ. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویډن د مشرانو ترڅنګ د دې تحریک مشر منظور پښتین، سنا اجاز او وړانګې لوڼی د سکایپ لارې ویناګانې وکړې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور شو چې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر امید زدران پرون مازګر مشال ریډیو ته وویل.
نو موږ چې کوم پریکړلیک هم جوړ کړی دی هغه به دلته یو ان ته یا اومن رایټ ته د ادارو ته ورکوو، او د سویډن رسمي وزارت خارجه کوم دفترونه چې دی هغه ته به رسوو. هغه د قاتل ته سزا وغوښتله چې هغه ته باید سزا ورکړل شي، هغه باید گرفتاره شي، هغه د سپازادانه ډول ونه ګرځي. یوازې نقیب مسعود نه ده، همداسې په زرګونه نور پښتانه ورک شوي دي، د دوی جسدونه ورک دي، د دوی پته ورکه ده. د هغه ټولو لپاره موږ حقوق غوښتي دي چې د دوی سره چې چا ظلم کړی دی هغه کسان باید په سزا ورسېږي.
پولیس افسر راونور د نقیب مسعود په وژنه کې له لاس درلودلو انکار کوي. هغه دا وخت په ضمانت خوشې دی. په دې وروستیو کې سپریم کورټ ته له هیواده د باندې تلو درخواست ورکړی و چې عدالت رد کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د منځنۍ کرم یو شمیر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتي چې په سیمه کې د رایو یا وټونو د اندراج د مرکزونو شمیر ورته زیات کی. انتخاباتي کمیشن بیا د سیمې ولست د روانې میاشتې لسمې تر نهه ویشتمې نیټې پورې وخت ورکړی چې خپل وټونه جوړ او یا هم که څوک وغواړي چې له یو ځایه بل هغه ته بدل کړي نو چې وې کړي. تفصیل له طارق اورګزی اورو.
د امیر باغ پټان عبدالخالق وایي که انتخاباتي کمیشن غواړي چې په سیمه کې خلک د خپل ووټ اندراج وکړي نو مرکزونو د زیاتوالي غوښتنې ته پام وکړي.
څار سړی په خپل چې 21 نمبر حکومت پران په پړچنونه په خپل خلی او ار سړی سره په خپل خاندان د پاره ټکولې. د مو خلک چې غریب هم دي او وریا هم دي او هغه د خینه نه خبره هم دي نو څنګه دور په یول شي به بیا هغه پړچنور د سر شغو پوم رخلی به بیا رتی بیا پوم چې مکه دایم خلکو لپاره ډیر مطلب ده مشکله خبره. که چیرې دوه د 10 ولادت دوه په کلی کې دوه ملو شي نه ځان د ایمو علاقې دوه لپاره بلکې جنسي دوه لپاره د پایدې خبره.
د انتخاباتي کمیشن د ریکارډ تر مخه په منځني کورما کې تر دې دمه د 1,15,000 او 378 کسانو ووټونه جوړ شوي چې بګي 9,611 ووټونه د ښځو دي. د سیمې یو بل مدني فعال اکرام الدین وایي که مخکې د وټارانو صحیح اندراج شوی وی نو یو دا چې په سیمه کې به د رایو ورکوونکو شمیره تر 2,00,000 وی او بله دا چې تیر انتخاباتو کې به هلته د ووټ تناسب هم زیات راغلی وی.
اوس مینه ته مونږ سوچ وکړو نو دا په 13,000 باندې مطلب یو دې ته جیت شوی دی. 13,000 ډېر کم هغه دی مطلب ووټ دی. خو دې مین واجه دا وسه د خلکو څه کوم دی هغه ډېرو خو په ووټ څه کوم دی هغه اندراج شوی نه و. اوس د کومو اندراج شوی وم هغه هم په غلطو سټېشنو باندې اندراج شوی و. هغه خو څه کوم دی ډېرو خلکو بس هغه لرې سفر کوی نه شو هغه ووټ پرېږدول او ووټ یې څه کوم دی هغه کوم د دوی پاور هغه استعمال نه کړلو. نو دا حکم د دوه خاطه تجربه دي کې شوې دي او دا به آئنده لپاره حکم بلدیات یا ایم پی ایس دي هغه کې بم بالکل دا حکم دي دوه روکیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د کورم انتخاباتي کمشنر لنس الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې په ټوله ضلع کې دوی د ووټ اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته دا شمیر له مخکې زیات شوی دی.
په سنټر کورم کې په انګوري کې مې ورته ډیسپلی سنټر یو ته دوی ښې دي آلتا او صدی خلک کتا مې غته دی باغن کې مې خپل وته یې خېده په ساده کې مې ورته خپل یې خېده پالی ځای کې مې خپل ورته یې خېده. او مونږ خو چې کوم پروپوزل لیکلې دي کنه 2,00,000 مونږه غوښتنې چې مقرر کړې دي کنه خو کدي غواړي زبا وته پرول واهنه نو نور به ورته جوړ.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي او بیا هلته بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د ذکر ده چې وفاقي کابینې دا پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منځوریدو وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمختسي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ.
په خیبر پختونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د ښځو د خوندي کولو ادارې محتسبې ویلي غواړي د دغو پیښو ریکارډولو عمل اسان کړي او په دې لړ کې به د صوبه په بېلابېلو انتظامي برخو وویشي. رخشندناز له مشال لیډو سره په ځانګړې برخه کې ویلي چې په تعلیمي ادارو دفترونو کې د ښځو د جنسي ځورونو پیښې په هغه اندازه نه ثبتېږي په کومه چې رامنځته کیږي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د پېښور های کورټ په حکم د ښځو له جنسي ځورونو د خوندي کولو د ادارې لپاره رخشندناز د محتسبې په توګه ټاکلې وه. هغې لا هم په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی، خو د اتوار په مازدیګر له مشال لیډو سره د ځانګړې مرکې پر مهال خپل راتلونکي پلانونه په ډاګه کړل. رخشندناز وویل پلان لري چې خیبر پښتونخوا به په داسې ځانګړو سیمو کې وویشي چې له مخې په دفترونو یا تعلیمي ادارو کې د جنسي ځورونو ښکار یوه ښځه یا سړی په اسانۍ سره خپل پیشه ثبت کولای شي.
سما پلان دا دی چې خیبر پختونخوا به په انتظامی سیمو کې وویشو. هلته به ځانګړي کسان په کار لګوو چې د هغوی په ذریعه د جنسي ځورونو پیښې تر موږ پورې راورسیږي. ما د مدني ټولنې له کسانو سره رابطې کړې دي چې خلک دې خبر کړي چې د جنسي ځورونو د مخنیوي ادارې کار پیل کړی دی. نو کوشش مو دا دی چې خلکو ته د ادارې د موجودګۍ پته ولګیږي.
رخشندناز زیاته کړه د صوبې په مختلفو دفترونو او تعلیمي ادارو کې له ښځو سره د جنسي ځورونو پیښې کیږي، خو هغوی د ټولنې د فشار او د دې ترڅنګ د محتسب ادارې د نشتون له وجې نه ثبتوي.
جہاں تک میری معلومات ہے تو 20-30 کیسز ابھی بھی موجود تھے.
زما د معلومات لمخې ته جنسی زورونو شل یادش په خدا وخت له حکومت سره پرتی دي. ما ته چی لومړنی معلومات را کړی دي د هغو لمخې د جنسی زورونو پیخې په لوی شمیر کې نه دي ثبت شوی. د دې وجه دا نه ده چې دا پیخې زیات نه کیږي، بلکې دغه سی واقعي په پېښور یونیورسيټي کې هم شوی او په دې اړه په اسمبلی کې هم غږ پورته شوی، خو دا په زیات شمیر کې ځکه نه دي ثبت شوی چې د جنسی زورونو د مخنیوي لپاره د محتسب اداره نه وه.
خو د مرکې پر مهال رخشندناز په ځانګړې توګه په ډاګه کړه چې که هر څوک له دوی سره خپل پیشه ثبت کړي نو هغه به په رازداری سره حل کوي.
مونږ به د جنسی زورونو پیښې پر میډیا نه نشروو. مونږ به خلکو ته باور ورکوو چې د جنسی زورونو ټولې پیښې به په ډیره رازداری سره حل کوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2010 کال کې له ښځو سره د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور کړی و، خو له تیرو 8 کلونو راهیسې په دې اړه د متصب اداره نه و جوړ کړی، خو سه بالاخره د های کورټ په حکم دا کار وکړ. د پاکستان متصب ادارې د 2014 کال د ریپورت لمخې په دې هیواد کې 19% ښځې داسې دي چې د جنسي ځورونو له لاسه نوکرانی یا تعلیم پریشیدی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ممندو د وبخې د ممندو د ډیم جوړولو منصوبې پرانیسته د دویم ځل لپاره هم وځندیده. ټاکل شوی و چې وزیر اعظم دغه پروژې پرانیسته د روان جنوري میاشتې پر دویمه نیټه وکړي، خو هغه څه ونه شو. حکومت دغه کار لپاره هم د جنوري 14 نیټه وټاکله، خو پرونی بیا وویل چې د پروژې د پرانیستې دقیقه نیټه به پر 18 تاریخ اعلانوي. تفصیل له شانواز ترکزی ورو.
د نیټو د ځنډیدلو وجه څه ده؟ د محمد نه د تحریک انصاف په ټیکټ جوړ شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد محمد مشال رډیو ته وایي
چیف جسټس چې کوم دی هغه لګ ګیله منسوخ، هغه ډیټ چې کوم هغه د هغه د اجازت نه بغیر چینج کړی شو، چونکی په 17 تاریخ باندې د چیف جسټس د ریټایرمنټ چې کوم دی هغه ورځم ده. خو عمران خان وایي چې را د چیف جسټس سره چې کله راځي شي نو واپس په 17 تاریخ نه بعد موږ ډیټ دو ټول به التزی او د محمد ډین حساب ان شاء الله کوي. خیر
دوه بلی ته چارواکو په وینا چې محمد ډین به 800 میگا واټه بجلی پیدا کوي او دوه د اوبو نهرونو به تر جوړیږي چې تر ډیر شزر جربو پورې ځمکه به هم خړوب وي. خدا ځای وسیدونکو غوښتنې لدی زیاتې هم دي، لکه جبار مومن وای چې اولنۍ غوښتنې د رویلټۍ ده.
ریلٹی بچوں کی صوبائی حکومت تا ملاوی گی خوچی تاغی یو خصو پی صدا دا مومن زلی دا پارا بے صوبائی حکومت مختص کلی کم بجلی چی دین 800 میگا وات پیدا کی گی پا دیکی کم از کم چی 50 میگا وات بجلی دا زلی دا پارا مختص شی چی کم نوکرائی پا دیکی دی 15 سکیل پوری کمی دیکی مقامی خلق برتی کلی شی
دا مهمند خلق دا مهمند دین دا پرانست پزندی دلو دیر خفا دی ڈاکٹر جاوید اقبال دا پلانگار سپری وسیدون که دی او بخپل سیما کی دین دا جوڑی دو سرسم دا خپل حقون دا غختون لپارا یو تنظیم هم جوڑ کرده
دا مومن دیم چکم دی بیسیکلی دا پا مومن دی جنسای کی مونڈا هیڈ ورکس چکم دی 15 کلومیٹر برا پا غرونو کی جوڑی گی او بو چکم بہاو دی دین گس سایت دا تاسیل پلانگار چکم یا لاکی رازی سپری ملاگوری قوم دا تقریبا 15 کلومیٹر دا ڈیم پوری او دا دین مخ کی برا دیر زیاد علاقہ دا سپری ملاگوری قوم دا دا آغین پسو کجوری خوڑ ورتوی دا آغین برا بیا دا تاسیل پلانگار نوری علاقی رازی خی طرف تا چکم دے آغی کی برانخیل قوم دے او یو پکی ساخیل قوم دے
خود قامی اسم لے گڑے ساجد محمد وای چی دا قام طولی غختنی لزان سر لے کرے او وزیر اعظم پاکستان عمران خان چی کل دا دیم پرانست کبی ورتبایی اڑان دے کبی
دا آغی کی دا 15 کیل پوری چی سمر نو کری دی دا زل محمد نو جوانانو تا غور کول دا روڑونو دا کلاوی دو دا پارا منگا دا زل محمد دا پارا یونسٹی غختل این کی چیز منگا سمر ایلکی چی کم از منگا سبی تا ملاوی دی آغی کی چی بیغا پیداوار پا کما زل کی کی گی آغی سب منگ تا ملاوی دی
په محمد کې لټول لوی مسله د څخرو او د کرواندو د اوبو نشواله ده نو خلک وای چې د کابل او سوات سندونه هم په محمد کې تیر شوی په کار ده چې حکومت محمد ته لټول اول اوبو ورکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د افغان جګړې د سوله ییز حل لپاره له پاکستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کول هم غواړي خو بل پلو په کانګرس کې یو بل وړاندې شوی چې پاکستان چې له پاکستان هغه امتیاز بیرته واخلي چې د ناټو له سازمانه د باندې د امریکا یو اتحادي دی پاکستان ډان رسپانې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې لنډیز یې له نجیب عامر اورو
د امریکا په کانګرس کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړل شوې چې که منظور شي نو د پاکستان نه به د امریکا د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل شي دا قرارداد انډي بیګز وړاندې کړی چې په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړی دی د قرارداد له مخې که داسې کومه بله طرحه جوړیږي نو ورته به نوي شرایط ټاکل کیږي پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي د قرارداد له مخې که په راتلونکي وخت کې د امریکا کوم ولسمشر وغواړي چې پاکستان ته یو وار بیا دغه امتیاز ورکړي نو ورله به پکار وي چې کانګرس ته دا تصدیق کړي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې دننه د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کوي ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر ته به دا تصدیق هم وړاندې کول وي چې پاکستان د حقاني شبکې د مشرانو په گرفتارۍ او قانوني کاروایۍ کې جدي ګامونه پورته کړي دي همدارنګه که پاکستان یو وار بیا د ناټو سازمان نه د باندې د امریکا اتحادي جوړیږي نو دا شرط به هم وي چې کانګرس د دې خبرې تصدیق وکړي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د حقاني شبکې د خوندي ځایونو د مخنیوي لپاره ژمن دی او د افغانستان سره د دې خبرې لپاره هم همکاري کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي د ایچ آر 3 په نوم دغه قرارداد د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په دې موخه لیږل شوی چې پرې لازم اجراءات وکړي د بل د منظورېدو لپاره ضروری ده چې د ټرمپ انتظامیه یې بشپړ ملاتړ وکړي او په کانګرس کې د ډیموکراټ ګوند غړي هم حمایت وکړي ډان رسپانه لیکي د کانګرس دننه او بهر د ډیموکراټ ګوند مشران هم وایي چې امریکا په افغانستان او شام کې ظاهرا نه ختمېدونکو جګړو کې تر ډېره ښکېله نه شي پاتې کېدی خو د ټرمپ انتظامیه له افغانستانه د خپلو سرتیرو تر ویستلو وړاندې دا باور ترلاسه کول غواړي چې که دوی وتل نو د افغانستان حکومت چې امریکا یې تر اوسه تر شا ولاړه وه نه رانسکورېږي په همدې موخه د طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو لړۍ هم پیل شوې ده د ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او هغه دې ترزا کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او افغان حکومت ومني واشنگتن باوري دی چې اسلام آباد د دې خبرې په ممکنه کولو کې خپل رول لوبولی شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازدیګر 3:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکڑا اور
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د پېښور آرمی پبلک سکول د حملې په اړه روانې مقدمې لاس اخیستی. نن د اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا لوی څارنوال د سپریم کورٹ د ججانو درې کسیزه بېنچ ته د برید په تړاو د جوړ شوي عدالتي کمیشن د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د دې وروسته سرچب نثار وویل چې دغه مقدمه پر دې ځای پرېږدي. فرانس پرس خبري اژانس وایي د اژانس د 2013 کال د کیټ ویب نوم جایزه پاکستاني خبریال اسد حاج مګټلې ده. اژانسن ویلي نوموړي دا جایزه ځکه ګټلي چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په ستونزو د مقصد شکایت پر موضوعاتو رپورټونه چمتو کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راون ورته د سزا ورکولو او نورو غوښتنو پر کېدو پر خپل مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون پټان کې د نقیب مسعود د لومړي تلین په مناسبت جلسې ته وینا کوله. د منځني کورمې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې چې سیمه کې د وکونو اندراج لپاره د مرکزونو شمېر زیات کړي. په سیمه کې مدني فعال اکرام الدین پرون ناوخته مشالې ټول په تیرو انتخاباتو کې د ډېرو وکونو ناسم اندراج له وجې د دې سیمې په انتخاباتو اغېز سوی و. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ویل له خیبر پښتونخوا څخه د فاټا پر شاملېدلو وروسته هم په دې سیمه کې پرمختیا چارې نه دي پیل شوي او دوی به ایالت کې خپل تحریک ته دوام ورکوي. دا خبره ملک شاهجان پرون مشال ریډیو ته کړې ده. ایرانی رسمي وایي له تهران سره نږدې یو سامان ممکن الوتکه چې پکې لږ تر لږه نهه کسان ناست وو د حادثې ښکار سوې ده. د ایران بیړنیو چارو وزارت ویان پیر حسین سرکاري ټلویزیون ته ویلي الوتکې له ملبې څخه اووه کسانو مړي راایستلي دي. امکان دی نن د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عرب ولي عهد محمد بن سلمان د خبرو مهمه موضوع د خبریال جمال خاشوقي د وژنې پلټنې دي. جمال خاشوقي د امریکې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره لیکلي کوله د سعودي عرب په شاهي کورنۍ باندې تنقید کوله.
او سرودونکو د مشال رادیو 19 پروگرام سندره جادوګری درته ورو ستړي مشه ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دیونه خبرونه د هندی فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفی سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړي شوی دی. محمد رفی هندی کلاسیکی موسیقي اده کړې و او خپل غږ یې داسې جوړ کړو چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندره ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوی چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا اووه زره سندرې ثبت کړې دي. د محمد رفی د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړې دي.
Thank you.
د سندرغاړي محمد رفي په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر پر 24مه د حاجی علي محمد په کور کې اوسېږي. رفي ماشوم و چې د خپل کلی د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1945 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوا پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې.
ساتوں کے بنا اب تیرے حوالے چرنوں میں
محمد رفیق پلا ولنای سندرا د دیار لس کالو په عمر کې په لاهور کې وویل د فلم اولنای سندرې بیا په 1901 وختم کال کې هم په لاهور کې د پنجابی فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړي زینت بیگم سره په ګډه وویل همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څنګه رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه نوموړي په 1915 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاو کی ګوري نومې فلم لپاره یې سندره وویل
شربتے دیدار کی بچنا بھائی ضرور بچنا تیر کی تلوار
مشال ریڈیو سندرے جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفیع سندرې او داغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري په 1947 زیږدیز کال کې محمد رفیع ممبئی ته ولاړ د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ رفیع ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ال سیګل سره په ګډه ووایي هغه په 1950 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې د هند تر تقسیم وروسته رفیع په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته رفیع د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد او پی نیر شنکر جیکیشن ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې دا یو وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغلي اعظم فلم لپاره ویلې وو
ہاں
محمد رفیع د وخت له نومیالو فلمی سندرغاړو سره برغې سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا د نمونه د یادولو وړ دي. رفیع د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفیع او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شوه.
چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا
سوا او یایمه لسیزی په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج کړو او ناروغ هم وو نسبتا کمې سندرې وویلې. بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسیدلی و د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه. د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي. د سندره جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې مو اوریدونکو د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفیع سندرې او د هغه د هنري ژوند په اړه مختصر معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې بیا هم د نوموړي له دې یوې بلې مشهورې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. हवाओं राग निगाओ, मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है. ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, लगा इन प्यारी आंखों में. सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, चला जाए ना शर्मा कर. जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है.
द मशाल तर संगु से द सहर लना हो द मखाम तर शपगो.
ಮಾಡೋ ರಾವಣ ಯಾತ ಗ್ರಾನೇ ಜನೇ ಮಾಲ ಕುಲ್ದ ಮಾಡೋ